په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بادشاه درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول خبرونو سرټکی پښتون شورینې غارزنګ نن په هرنای کې د بد امنۍ ضد جلسه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د متحده عربی اماراتو په سفر دی او بیګا تر ډرون برید وروسته په مسکو کې هوایی ډګر تړل شوی دی. د خبرونو تفصیل. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې د ترهګرۍ بد امنۍ خلاف او د لادرکه کسانو موندلو لپاره احتجاجي جلسه کوي. د پی ټی ایم د بلوچستان څانګې پرون په بیان کې ویلي وو چې د هرنایي احتجاجي جلسې ته به د غورځنګ مشر منصور پښتین او نور مشران ویناګانې کوي. ټاکل شوی وو چې د احتجاجي جلسه د هرنایي په ګنج لوبغالي کې مازیګر 4 بجې پیل شي. په خبر پاڼه کې پی ټی ایم 4 غوښتنې کړې دي. په دې کې په پښتنو سیمو کې ریاستي پالیسي او طبي کتنه، د خالق داد بابر په وشنه کې د ککړو کسانو نیول، د پښتنو په سیمو کې میشتو خلکو ژوند خوندي کول، د سپریم کورټ او صوبایي کابینې فیصلو پر وړاندې کې لټولو پښتنو بلوچ سیمو کې د اف سی سواک پوسټې ختمول او ورو کسان په سمدستي توګه خوشي کول شامل دي. د پاکستان فوج او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه سندي ویلي، خو په تیرو وختونو کې ټینګار کړی و چې امنیتي استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي. نن د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په یو رسنی سفر متحده عربی اماراتو ته تللې ده. د بهرنیو چارو وزارت په ایکس چې مخکینی نوم یې ټویټر وو، د جولای په 10مه لیکل شوی چې هغه به د متحده عربی اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید سره د دواړو خیزه اړیکو په اړه خبرې کوي. وزارت زیاته کړې چې بلاول بټو زرداری به د متحده عربی اماراتو ولسمشر محمد بن زاید ال نهیان سره د هغه د ورور د مړینې فاتحه هم کوي. د بلاول بټو زرداری د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د چین مرستیال وزیر اعظم او د کمیونیست ګوند د مرکزی کمیټې غړی هی لیفینګ نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان په بیان کې ویلي چې د چین ولسمشر شی جن پینګ ځانګړی استازی او مرستیال وزیر اعظم به د جولای له 10مې څخه د اګست تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې وي. په بیان کې ویلي شوي چې نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پروژو پیلېدو لسمې کلیزې په مناسبت پلمانس غونډو کې ګډون کوي او د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم سره به ملاقاتونه هم کوي. د نوموړي سفر په ترس کې په اسلام آباد کې د جولای په 1 او د اګست په لومړۍ نیټه عمومي رخصتي اعلان شوې او تعلیمي ادارې، دفترونه، بانکونه او بازارونه به بند وي. د امریکا او طالبانو پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی او ټاکل شوي چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو جینکو بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لورې او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی بیګا دوهیته د روانېدو پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ویل چې د دوی د خبرو زیات پام به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیزونو په لرې کولو وي.
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي. د امریکا له لورې چې د افغانستان حریم نقض کیږي، د دې خبره به ورسره کوو.
بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشې توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې بیګا تر ډرون برید وروسته په هغه ښار کې یو مصروف هوایي ډګر تړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینیو ځواکونو د هېواد په جنوب او ختیځ سیمو کې د روسیې خلاف په ځوابي عملیاتو کې پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار نن په ټلیګرام لیکلي چې د کیف پوځیان په زپوریشیا سیمه کې د برندیانسک او ملیتوپول په لور ورو خو یقیني پرمختګ کوي. چارواکو په مسکو کې د دران برید رستو ونو کوفو هوائی ڈگر پارزی ڈبل تڑلے دے پدی برید کی وطن زخمی شو او دو دفترون تا زیان رسیدلی وو. د دفاع وزارت ویلی چې د مسکو لپاسه یو دران یې وشته او دو خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې پریوتی دی. د دې اداو په خپلواک توګه پخلی نشي کېدی او کیف هم لا پدی اړه سن دی ویلی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو اوس پراشو رپورټونو ته خو په سر کې ورزو په کوټه کې خپل خبريال سمد شبنم را سره ټلیفون پلی کرا غل دے. شبنم صاحب تاسو سړی مشي وایو او تاسو هغه معلومات چې نن سهار مو زمونږ ملګری ګلایاس ته ورکړي وغه مو اوریدونکو ته ورول سات په سات چې پختون ژغورنې غورزنګ نن په هرنایي کې جلسه کوي نو تاسو سلور بجې یاد کړی وي سلور خو دا دي شوي دي نو موږ وی چې دا معلومات تازه کو تازه تاسو سره لړۍ زموږ لپاره چې دا جلسه شروع شوې ده په هرنایي کې یا شروع شوې وي نو څومره خلک پکې ګډون کوي او تر اوسه وته ویناګانې هم غني شوې دي کنه؟ شبنم صاحب
پله بچا سبز ما ژغور
او ها استاد وګ راځیوس
بچا سبز ما
مهربانی غو مرضی شبنم صاحب
بل مننه مننه بچا صاحب بل لکه تاسو څنګه وویل نو نن کوم د ارنایي جلسه چې و لږ شباب مخ کې ما د غورزنګ له غړو سره تماس ونیو نو هغه وایي چې جلسګات کم د غورزنګ غړي چې دی هغه را روان دي د جلوسونو په باندې کې او دوی دا هم راتول چې د غورزنګ په دې جلسه کې مرکزی قیادت چې دی هغه برخه اخلي نو دغه د پاره علي وزیر چې دی او منظور احمد پښتل چې دی هغه بلوچستان ته را رسیدلی وو اوس لږ شبه مخکې ما ته وویل چې منظور پښتین چې دی هغه د ډومیرې لخوا را روان دی نو ډومیرې چې دا هغه د زیارت سره یو سیمه ده له هغه لوري را روان دی او علي وزیر چې دی نو هغه د سفرلیټ لخوا چې دی جلسګات را روان دی سفرلیټ چې بیا دی د ارنایي سیمه ده کم چې له کوټ څخه لار ورته دی نو د دې سیمه څخه د جلوس په بڼه کې دواړه چې دی هغه روان دي جلسګات خو رسیدلې نه دي. تاسو یو درې منټه مخکې زما دغه تماسو نو نن چې دوی کوم جلسه کوي د دوی د بیانې تر مخه چې ریاستي تراګری نامنې بتخوري جمهوری ازادي او جبري یا په زور ورکیدلو په ضد به نن دغه جلسه کوي او د جلسې ته به صوبایي قیادت هم خپل ویناوي کوي. د دې سربزه دا وم چې ارنایي سیمه چې دا د کویلی یا د سکرو ډیر قانون لري دوی دغه هم وایي چې دلته د پوت کم ډرون کیمرې چې دی ګرځي او په خلکو کې دا شخ پکړی دا نو د دې سره ډیر قانون چې دی هغه بند شوی هم دی او چې دی اغه بیا کار سوي دي. بل دوی دا وایي چې لتلور لسیزو د پښتون وطن یا د پښتنو کمیسیون چې دی دلته ریاستي د تراګلی روانه ده نامنی سره د سیمه مخامخ ده او خلک تشتول کیږي او بیا په بدل کې پیسې ځنه اخیستل کیږي. بیا د دې درڅنګ د دې یو بل غوښتنه هم ده چې د غورزان ځینې غړي چې دی اغه په جبري تور وړل سوي دي نو په هغه کې د سند د غورزان د سند مشر نور الله ترین او دغه کمل لاس کا سرجری اغه دا غوی د پښکر د لو غشتنه هم دی کوي او سره دوی څلور غشتنی حکومت ته شدي چې د ارنایي په ګډون په ټولو پښتنو سیمه کې چې کومه د ریاست لخوا ناوړه چلند روان دی یا ناوړه پالیسی د دات ختم کړل سي او د خالق بابر قاتلان دي ونی وست د انصاف ورکول سي. خالق بابر د سي څو میاشتې مخکې د پوت سره یا د ملشی سره په یو اپریشن یا عملیات محل د ډز په نتیجه کې مړ شو نو هغه وخت یې ویلی و چې خالق بابر خپلوان او د پی ټی ایم غړو چې دا به ګنا دی او د کور راوتلو وشتل سو خو پوت بیا ویل چې دلته د عملیات روان او د عملیات په نتیجه کې دا وشتل سو دی. بل غوښتنه د دوی دغه هم ده چې خلکو ته دی د بل
او ما ویل چې دغه تا د دې د غختنی خو تاسو مونږ ته وختي هم ویل وی اوسم بیا تکرار کړی خو بیا دغه تا چې کوم د پوز چارواکي دی یا د ریاستی دارو کوم استاد دی غوی بیا د دې غختنو په جواب کې څه ویل دي تاسو معلومات لري کې لند راته وای
بله بچه سب وقت پر وقت دغه پیش کیږي او دغه غشتنی دوی له حکومت کوي له پوز کوي خو پوز د دې دغه تورونو په اړه تر اوسه هیڅ هم نه دی ویلي خو وقت پر وقت یا تیر وختونو کې دغه وای چې دلته پوز چې دی هغه د وسلوالو پر ضد د عملیات کوي.
ښه، د تاسو دوه مخکښ خان یو خو منظور پښتین دی د غورځنګ مشر دی، بل د مخکښ علي وزیر دی، له بیلابیلو لارو دی هڅه کوي چې دغه ته ورسي، دغه جلسهګاه ته ورسي، هرنایي ته چې کوم ځای کې جلسه ده. مخکې مونږ کتلي وو چې په دغه سیمه کې چې به کله دی غوښتل چې جلسې ته لاړ شي یا داسې غونډه کې شرکت وکړي، د دوی لارې به تړل کېدې، دوی به نه پرېښودل کېدل چې هغه ځای ته دی ورسي او ویناو کې یا په جلسه کې ګډون وکړي. نن څه معلومات لري چې دوی ته لارې خلاصې دي، دوی په اسانه کولی شي په خلاص مټ هلته؟
او بله، ماشام داسې پر سوشل ټولنیزو رسنیو باندې داسې ویډیو هم راغله چې هغه د منظر پښتین چې دی هغه د جلوس په بڼه کې روان دی. نو دغه د سفرلیټ کومه لاره چې ده هرنایي، دلته یو وخت کې داسې وو چې ما له خلکو پوښتنه وکړه چې هغه دلته په دې لاره کې مینونه شخ کړل شوي دي، نو موږ سفر نه سو ور باندې کولی. د میلې داسې یو بل لار ده چې هغه م خپله کړې ده، خو کله چې ما نن له غورځنګ له غړو وپوښتل نو هغه وایي چې د جلوس په بڼه کې را روان دي. نو داسې تر اوسه پورې هیڅ خبر نه دی راغلی او نه د غورځنګ غړو ویلي دي چې په لارو کې د دوی په لارو کې خنډ اچول شوی.
سمه ده، ډېره مننه سمد شبنمو له کوټې موږ ته معلومات راکول. په هرنایي کې نن جلسه سلور بجې یادې کړې وې، خلام پیل شوې نه ده. منظور پښتین او علي وزیر او د نور ملګري جلسې ته روان دي، ځانونه هلته رسوي. تاسو په دې اړه بیا نور معلومات په خپل راتلونکو خپرونو کې درکو. اوس یو بل موضوع چې غم د بلوچستان ده، هلته په پښتون میشته سیمه کلا سیف الله کې اوسنۍ بارانونو کورونو او کښتونو یا فصلونو ته زیان اړولی دی. د دې ضلع مرستیال کمشنر مشال لیو ته سره په خبرو کې دا وکړی چې اغیزمنو کورنیو ته پر وخت مرستې رسولی دي. بلخوا د پشین کروندګر پریشان دي چې د جولای 28 تیز باران د دوی د انګورو، خټکی او ټماټرو فصلونه ویجاړ کړي دي، او د بیا له حکومت د مرستې غوښتنه هم کړې ده. نو په دغه اړه هم معلومات له سمد شبنما په دې راپورټ کې اخلو.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کلاسیپلا، اخترزی، مندو کلی، الادادزی، ګواله درزی او خسنوب سیمو کې د 8 جولای ورشتونو، کورونو او کښتونو ته زیان اړولی. د یادې سیمې د اخترزی وسیدونکو مسعود خان د 8 جولای د ورشتونو په اړه څه داسې وایي.
په دې باران چې اوسې، په دې باران کې دلته هم چې نیوز را ورسېدی، په نیازه کې بیا بند شوم، کور ته نه یم تللی، برنۍ شپه مې په لیار شوې، په کورو اوبه ننوتلي دي، دغه دومره اوبه راغلي دي چې روډ بندوس رانی، د یوه چا بند ثابت نه دی. نو فلحال سهار چې موږ د علاقې کتلي دي، بالکل د الله په قدرت پاتې شوي، که نن دا بالکل زموږ ضمیر کښ نه منل، دوی د اوبه پرته شوي، دوی د په کورو ننوتلي، د جلات هغه د آزاد ماما هغه دا زنان ګور ته د تاله او دا کورونه راستلي په تاله.
د کلاسیپلا مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ مشال ریډو ټول چې په یادو سیمه کې د ورشتونو له کبله اغیزمنو کورنۍ سره د پیډیمی په مرسته پر وخت کومک کړی.
د اختر مخ کې سواران وسلو، هغه کې یو ماند کې اوبراله، هغه کې یو د 14 کلن شنه پکې ډوب سلو، هغه پکې وفات سلو. بیا انتظامی او پیډیمی په اپریشن باندې هغه خاصه پیدا کړه، د شپې په 3 بجې هغه مړه وکړي. بیا د اختر آباد اوس یو هفته او لس شپې کېږي مسلسل بارانونه کېږي پر مختلفو سایډو باندې، خو هغه هغه سره شدت نه لري چې یا کورو ته تاوان ورسولی دی یا انسانانو ته رسولی دی. الیازا په خسنوب و په اخترزی و په دغه څو علاقو کې فصلو ته لږ ډېر تاوان ورسولی دی. کم کم ځای ته د کورو دیوالونو شیمې نړولې یا کمرې نړولې وې. ډسټرکټ اډمنسټریشن دا وو مرسته کړې ده، خیمې مې ورکړې دي، راسن مې ورکړې دي، برتن مې ورکړې دي، چې کم سامانونه د مشت رسته هغه مې ورکړې دي. نورې لارې وو دا علاقې خلاصې دي.
د پښین سیمه کروندګرو مشالې ډټول چې دا 28 جولای ورشتونو د دوی د انګورو، خټکی او ټماټرو کښتونو ته زیان اړولې. دا یادې سیمې د کرنې ادارې و غړي منظور احمد مشال لیډوتول چې په پښین کې د تیر کال په پرتله سږ کال ورشتونه لږ سوي، دا غو خبره چې بیا هم هغه کښتونه ته بزیان ورسوي له کوم کښتونه چې د ورشتو بو وتلو لارې نه وي.
دا کوم عالیه بارانونه چې اوس د پښین په ځل کې دا خاص طور زموږ سیمه کې و انګور ته تاوان ورسوي، بل وخت کې ته او زموږ کې کان ته تاوان رسېږي. انګور ته به دا تاوان رسېږي چې دا باران پر انګورو باندې وسلو. د انګورو په پاره زموږ خو زړه کښتکاري د پرزرو طریقو مې کرلي دي، نو په انګورو کښې هوا نه رسېږي چې دا اوبه وڅښي. دا اوبه د انګورو سره پر انګورو باندې د اوبو د وجې د انګور خراب شي، او د هغه رقم زموږ خټکي دي چې په پالیزو کښې زموږ د پالیزو دپاره نکاسي آب طریقه نه شته چې دا اوبه ووځي. اوسه پورې زموږ سروې نه ده مکمله، خو در پروش کال به دا بارانونه ډېر کم دي او تاوانونه یې در پروش کال ته به ډېر زیات کم.
د بلوچستان د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پیډیمې ویاند مقبول جعفر مشال ریډو ته وویل چې له نولسم جون څخه تر نهویشتم جولای پورې د ورښتونو له کبله په بلوچستان کې لس کسان مړه، دیارلس ژوبل او 230 کورونه اغېزمن سوي دي. بلخوا په پاکستان کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې انډیمي د جولای پر ویشتمه په خپل بیان کې ویلي چې له ویشتم جولای څخه تر دیرشم جولای پورې به د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بادونو او ورښتونو لړۍ روانه وي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې سږ اوړی د پاکستان هوا د تیرو کلونو پرتله زخته ګرمه ده، د هوا پیژندنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې موسمی اقلیمی بدلون به راتلونکي کې په آسیایي هیوادونو کې له هوا سره تړلې مسلې نورې هم پیچلې کړي. د دې سازمان په خبره له دې امله هغه هیوادونه ښایي د خوړو د کمښت له ستونزو سره هم مخامخ شي. په پاکستان کې د محلویتي چارو ځینې پوهان وایي د موسمی بدلون اثراتو کمولو لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده، چې مهم هغه یې د دوی په خبره د زیاتو ونو بوټو کرل دي. دا پوهان همداراز وایي چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم باید وشي. پیښور د شبیر احمد جان رپورټ.
د هوا پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO خپل وروستي رپورټ چې په 20 جولای خپور شوی ویلي چې شی هیوادونه د نور نړۍ پرتله د نړیوال تودوخ او موسمي بدلون ته ډیر مخامخ دي، او تیر کال په شانتې سږ کال هم سیلابونه او بارانونه ډیر زیات شوي دي. په دې اړه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونی ګوټرس ویلي چې د نړۍ تودوخې دوره پای ته رسېدلې ده، او اوس نړۍ د سخت ګرمۍ په لور روانه ده، او دا ډیره خطرناکه ده. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان د چاپیریال د دغه رپورټ په اړه پاکستان کې د ماحولیات او موسمي بدلون ماهر ډاکټر اکمل خان مشال لیړو ته وایي چې حرارت د ټولې نړۍ په شان د پاکستان هم په زیاتېدو دی، کوم چې د اندېښنې وړ خبره ده.
په هوا کې هغه ګیسونه نور چې کوم دی، دا چې کوم راځي او واپس ځي د شپې، دا د راساري نو هغې سره ټمپریچر رایز کیږي. تیر کال چې مونږ ګلګت بلتستان کې یو رپورټ جوړ کړو، هلته مونږ ته دا پته ولګېده چې د ګلګت بلتستان ټمپریچر هم سوا کیږي، او په هغې کې د ورځ ټمپریچر په نسبت د شپې ټمپریچر چې کم دی هغه نیمه ډیګری راوند اباؤټ الګ زیات سیوا کیږي. دا خطرناک خبره ده، دا د بوټو دپاره د خوراک دپاره هم خطرناک ده. دې سره د ګلیشیر په مزه مزه میډ کیږي، نو د دې یو شانتي افیکټ دی، او دا چې په اچانک ټمپریچر رای سره کدا خدای مکه لس ورځې یا دوه هفتې شي، نو د دې بیا دا بیا ډېر لوی تباهي راولي په دې فلډس کې او په دې فلش فلډس کې چې کوم مونږ په دې علاقو کې ګورو.
دا چاپیریال نړیوال سازمان خپل رپورټ کې دا هم کی چې روانې ګرمۍ او نړیوال تودوخ له وجې یوازې د پاکستان 2000 ګلیشیرز یا په غرونو کنګل شوي د واورې ګټان او 14 د واورې ډنډونه یا جیلونه د ویلې کېدو او ختمېدو ویره ده، کوم چې په ښکته سیمو کې د غټو سیلابونو سبب ګرځېدای شي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې پخوانی چارواکي او د ماحولیاتو ماهر مشتاق شاه وایي چې دغه ګلیشیرز ویلې کېدو نه علاوه نور هم ډېر منفی اغیز دي،
خاص کر پاکستان او یورپ کې. تاسو وګورئ یورپ کې د دې ډېر زیاته ګرمي پرې وته، پاکستان هم کې تاسو دا جون او جولای وګورئ نو نه قابل برداشت ګرمي ده. نمی چې سمره سیوا دا یا دا ان ایکسپیکټډ باران شو قبل کل چې کوم سیلابونه راغو سن کې دا کې هغه تاسو وګورئ سواد کې چې بیا شو شو دا ټول دې منفی اثرات دي. بل دا چې دا د زمکه کې چې کوم وي هغه ډېر زیاته لاندې یا بیا فصلونه چې بیا مختلف فروټو فصلونه چې هغه دا ټول اگریکلچر هیلتھ او جنرل کلائمیټ انرجی دې ټول باندې دې اثرات ورسیږي.
نوموړی وایي په نړیواله کچه چې کمی څېړنې شوي سږ کال د ټولو زیات ګرم ترین کال دی، او د دې د اثراتو نه د ځان بچ کولو او د دې اثراتو کمولو لپاره ځانونه او خپل ژوند داسې تیر کړو چې موسمی تودوخ نور سیوا نشي
د دې کوم بچاو د دانشي کې د جنن مونږ میشن درو سبان د هر څه ټیک شي نه میشن درې دیشي او نه د هغه اثرات تاسو زر ختمې دیشي صرف او صرف اډاپټیبلیټی چې مونږ هر شي سره ځان اډاپټ کو د کلائمټ چینج سره او خپل ژوند د دې مطابق تیرولو طریقې زده کو اوس پورې سلسله کې اس کار نه دیشي
نړیوال د هوا پیژندنې یا موسمیاتو نړیوال سازمان تر مخه د نړۍ تودوخ او موسمی بدلون لوجي پاکستان کې تیر کال ریکارډ د پشکال بارانونه شو چې په سلګونو کسانې وجلې او بې کوره کړي وو ودانو پټو او فصلونو ته هم ډېر جان اړولې وو چې خوشا $15 اربع وو او روان کال هم د ضرورت نه سیوا بارانونه روان دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان شماریاتو ادارې د جولای شپږشتمې په خپل رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې د جون او جولای په میاشتو کې د خوراکي توکو او دراز د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه شوې ده په رپورټ کې زیاته شوې یوازې د جولای په اخرنۍ اونۍ کې د ګرانۍ شرح څه باندې 9% ته لوړه شوه بلخوا عام خلک د ګرانۍ له لاسه پریشان دي وایي چې حکومت یې د دغه مسلې په غم کې نه دی یا نه حلول غواړي په داسې کې د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پاکستان د پور تړون د دې هیواد مالی ستونزې په دوامداره توګه نشي حلولی پر دې موضوع د فرخندې صد رپورټ چې د سوات د یو اوسیدونکي له خبرو پیلېږي
دا د سوات اوسیدونکي واجد علی خان دی چې وایي معاش نه زیاتیږي خو البته د کور خرڅ هر ورځ زیاتیږي واجد علی په سوات کې خپل یو وړوکی کاروبار لري نوموړی وایي یو خوا حکومت بجلی ګیس او خوراکي توکي ګرانوي نو بل خوا ځینې خلک ذخیره اندوزی کوي چې له وجې په مارکیټ کې مصنوعي ګرانی هم وخت په وخت راځي
دا
پاکستان د شماریاتو ادارې پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د شمیرو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې د اونۍ په حساب ګرانی د تیرو دوو کلونو په پرتله زیاته شوې ده دغه اداره وایي د جولای تر شپږویشتمې پورې د خوراکي شیانو په بیو کې د اونۍ په حساب نږدې 40% زیاتوالی راغلی دا شان د جولای په میاشت کې د بجلی په بلونو کې نږدې 21% او د ګیس په نرخونو کې 4.12% زیاتوالی راغلی دی د چارسدې د خوراکي توکو یو دکاندار جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي د هر سیز بیا لوړ شوې ده او څوک یې د تپوس نشتا
مطلب شوګر کنه جی هغه اوس تو تر راغلی لا 3 کیجی تر راغلی مطلب خپل نیټ برابرې لکه ایک ساغه کور ته نوړي
د شماریاتو د ادارې د 19 راپور لمخې د جولای په اخیری اونۍ کې د سبزیانو وړو تورو چایو وریجو ګوډې د چرګانو او د کیس په شمول د سیګریټو په بایو کې زیاتوالی راغلی او دا هم هغه شیان دي چې د تیر 2022 کال د جولای په میاشت کې هم ګران شي وو د 400 نګین بیبي چې د کشیده کاری کار کوي وای او سی گزارا ډیر په ګران کېږي او دغه حال د زیاترو کورنۍ وته
اوس به هیڅ نه کیږي او بڑا چې وته نو کیږي چې لکه مطلب دا سیز اوس ریټ ګران کې زه ته ګرانی دا او وی چې مونږ به هر څو بیا په کم ریټ باندې کې تاسو له ګران کې هم څو دا سه نه دي د یو کسن په گزاره نه کیږي ډیر په مشکل باندې کیږي
دا په داس حال کې دا چې د جولای پر 12 د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منزور کړل او له دغه وروسته د جولای پر 14 د خزانی وزیر ساګدار په خپل ټوئیټر پاڼه په ویډیوئي خبرو کې اعلان وکړ چې د آی ایم ایف لخوا ورته 1.2 ارب ډالر ورکړل شول او هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي مسلې هواري کړي او ګرانی راکم کړي خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان د اقتصادي مسلو دغه یو لنډمهاله حل دی د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه مشال ریډیو ته وایي له دغه سره ګرانی په دوامدار توګه نشي کمی دی
دې طرف الټا چې کم دې ګرانی راځي دا ایم ایف یو د ټول غټ شر دایې تا پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه وخت وفاقي حکومت هم په هغه کال له IMF سره د شپږ ارب ډالرو د درې کلن پور تړون لاسلیک کړی و.
د فرخندې صدر رپورټ د جولای نه هم چې هم نن دا په د انسانانو د کاچاک یا هیومن ټرافیکینګ چې ورته وایي د هغې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي حکومتونه قانون نافذونکي ادارې او مدني ټولنې د انسانانو د کاچاک د مخنیوي په چارو کې باید مرسته وکړي. په پاکستان کې هم هر کال د انسانانو د کاچاک پیښې رپورټ کیږي. ځینې یې هغه هم دي چې په خطرناکو غلو لارو بهر هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې یو شمېر کسان ژوند له لاسه ورکړي. ځینې بیا په لارو کې ورک شي او د مړ ژوندي پته نه لګي. دا چې د هغوی کورنۍ له کوم تکلیف سره مخامخې وي په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ چې د باجوړ له نجیب الله سره پکې خبرې کړې دي. د هغه یو ورور او یو یې د تر زوی د اروپا په لارو کې دا مهال ورک دي. راځئ دا رپورټ وورو.
ملګری ملتونه وایي خلک باید د هیومن ټرافیکینګ یا انساني قاچاق نه خبر وي چې دغه ګینه جرم دی. دوی په ناقانون لارو د ملک نه بهر تلونکو د مخنیوي یا انساني قاچاق د مخنیوي د نړیوالې ورځ په حواله سره زیاته کړې. قانون عملي کوونکي ادارې، حکومتونه، سماجي تنظیمونه او د عوامي خدمتونو ادارې باید د دغه عمل مخنیوي وکړي. هغه خلک چې بنا قانون نه لارو د پاکستان نه بهر هیوادونو ته ځي زیاتره پکې په لارو کې مړ شوي هم دي یا په لارو کې د ځینو هیوادونو سرحدي پولیسو نیولي او بندیخانو کې اچولي. خو ځینې پکې بیا داسې هم شته دي چې هغه ورک دي. لکه د باجوړ دراغګانو یو اوسیدونکو نجیب الله مشاد رډیو ته وویل کشر ورور عباس خان او د تر زوی سهیل خان په لیبیا هیواد کې ورک شوی.
تقریبا دا د 25/9/2020 باندې دا د کور نه وتی لاهور ته تللی و. هغه ځنه فلایټ د سهیل د لاهور نه فلایټ په 28/9/2020 باندې او د عباس بیا په 12/10/2020 باندې د اسلام آباد نه فلایټ لیبیا ته. د عباس عمر تقریبا 18 سال او د سهیل 16 سال فورې. سهیل فوم کې او عباس په میټرک کې لیبیا کې او تقریبا د 24 دسمبر د 20 سفوري الته او 25 باندې اوس زمون رابطه وشوله. دا غن رستو دی تر نننې ورځې فورې غایب دي.
دا نجیب الله په خبره دوی د لیبیا نه بیا اټلی نومې هیواد تتلل. د لیبیا نه دوی د ایجنټانو یا قاچاق کوونکو سره خبره کړې وه چې په ناقانونه لارو بزي. خو د رابطې د ختمېدو وروسته دوی هیڅ نه دي خبر چې عباس خان او سهیل خان اوس چیرته دي. د امریکایي حکومت په پاڼه state.gov باندې دوی د 2022 پورې د پاکستان رپورټ جاری کړی چې تر مخې په 2021 کې د پولیسو سره 22,250 د انساني ټرافیکینګ یا قاچاق رپورټونه درج شوي. ولې په 2020 کال کې دغه شن 22,000 کیسونه درج شوي. د پاڼې د خبر تر مخې پاکستان کې د انساني قاچاق ضد مختلف ادارې کار هم کوي. ولې ځینې قوانین هم شته خو بیا هم قاچاق باوجود دی چې د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کیږي روان دی. دوی په خپل رپورټ کې دا سندي خایلي چې ګنې دغه قاچاق د ملک دننه څومره کیږي او بیا د ملک نه بهر هیوادونو ته څومره کیږي. دوی په خپل رپورټ کې زیاته کړي دغه کې خزي په ګڼ شمېر کې دي. سړي ورپسې په دویم نمبر او وروستو ورپسې کم عمره هلکان او جنکۍ هم شامل دي چې په ناقانونه ډول د یو ځای نه بل ځای ته بوتلل کیږي. نجیب الله خان مشاور ورته وویل دوی ته معلومه وه چې په ناقانونه لارو بهر هیوادونو ته تک د خطرې کار دی. خو دې منی چې غلطي ورنه شوي د دواړو په تک او وروستو په لټونې څومره خرڅونه شوي. نجیب الله وویل
دا سره چې خرچه خو به دې باندې زمونږ هغه ټیم مطابق راتلله. د 15-15 16 16 لک روپۍ د یوټلی فورې راتلله. بس مونږ ودا و چې مونږ سره دوکه وشوله. د نن علاوه نورې خرچې هم زمونږ ډېرې زیاتې وشولې او نور هم لګي و. یو ځې ته تک بل ځې ته تک نن سبا تاسو ته خلک ګرانې فتح ته خپله او زمونږ د دې چې کومه رابطه ده د عباس او د سهیل او د نننۍ ورځې پورې ورک دي. د ایجنټانو هم د خپلې دغه وینا ده چې دا به نن را پیدا کېږي سبا به را پیدا کېږي حتی دا چې درې
هم نن د جولای په 13 هر کال د انساني قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګری ملتونو په پاڼه د کلي شوی دغه شان خلک چې ناقانونه ډول بهر هیوادونو ته ځي نو د مخنیوي لپاره په کار ده چې دوی ته ورپیښې ستونزې هوارې شي. لکه هغوی که د غربت یا د کومې بلې وجې نه ځي نو باید هغه مسله ورته هواره شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه نن پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې د امن په نوم یوه جلسه کوي. زموږ خبریال لږه شېبه مخکې موږ ته وویل په ټلیفون راته وویل چې منظور پښتین چې د غورځنګ مشر دی او د یو بل مخکښ علي وزیر دغه جلسې ته پر لاره دي او د ویل چې د غورځنګ ځای غړي وایي چې هغوی به جلسې ته په رسیدو کې کامیاب شي او بیا به خپلې ویناګانې وکړي. د چین مرستیال وزیر اعظم او د کمیونیسټ ګوند د مرکزي کمیټې غړی هی لیفینګ نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په بیان کې ویلي چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ ځانګړی استازی او مرستیال وزیر اعظم د جولای له 1 څخه د اگست تر لومړۍ نیټې په پاکستان کې وي. د بیان تر مخه د نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د پروژو پیریدو لسمې کلیزې په مناسبت په لمانځه غونډو کې ګډون کوي او د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم سره به لیدو کاته وکړي. نن د جولای پر 1 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په یو ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس چې مخکینی نوم یې ټویټر و د جولای پر 1 ولیکل چې زرداری بټو بلاول به د متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید سره د دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. وزارت زیاته کړې چې زرداری به د متحده عربي اماراتو ولسمشر محمد بن زاید ال نهیان سره هم ګوري او دغه د ورور د مړینې فاتحه به ورته کوي. د بلاول بټو زرداری سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکل شوي. اوس په درته اوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کوو. د دې اونۍ په خپرونه کې د ځینو برتانیا میشتو پښتنو د ژوند او کار په اړه دغوی خبرې اوري. د دې اونۍ د خبرونه عبدالحی کاکړ جوړه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلام او مننه. نننۍ مرکه له پخوانیو هغو څخه مختلفه وي ځکه نن په کې په لندن کې له هغو ځینو پښتنو سره بحث کړي چې هم هلته ژوند کوي. دوی له کوم چیلنجونو سره مخامخ دي، هلته خوشاله دي کنه دي، په خپل وطن په څومره غمجن دي او په ټولنه کې څومره جذب سوي دي، دا ټول به بحث کوو. راځي ورته غوښتو.
مو خدل ته په لندن کې یو او لندن کې دلته یو حجره د سیاسف خان جوړه کړې ده. دا حجره بالکل د پښتنو حجره ده. زموږ د پارم د حیرانی خبره وه. شغټ ځای دی، بلیډ دی، په کې ځوانان راځي کښېني او هغه دلته ټوکی کوي په سیاست، پر ټولنیزو چارو، پر هر څه باندې. وخت نا وخت وینم دغسې یو پلان دی، داسې ننم جوړ شوی دی. دلته به یو وړوکی بحث وکړو او بحث د پښتنو ژوند چې دلته په لندن کې دی هغه څنګه دی او دلته څومره چې موږ سره ملګري دي دا ټول مسلکي تکړه تعلیم یافته یو خپل یو پس منظر یا بیکګراوند لري. پیل به له تاسو څخه وکړو، بیا هم تاسو که خپل نوم.
زما نوم ریم شاه دی او زه د سوات سره.
اسلام خان دی او زه د دیر سره.
زما نوم فاروق دی او زه د دیر سره.
زما نوم زاهد شاه دی او زه د خور سره تعلق سره.
زما نوم زیب خان دی او زه د دیر سره تعلق سره.
شپل به له تاسو زخه کریم شاه سي. تاسو چې کله اول ځل راغلی وای تاسو د پاره هغه کم کلچرل شوک ورته وای آیا وای کنو او کوونو هغه په کم شکل؟
زما خودل تقریبا سلیر شکال و شو راغلم او چراغلم نو دلتا چدنو انگلینڈ چونکه یو د جبه یغ دومره زیات مسله هم نو لکه څنګه نور یورپی ملکو نیزه کا چل تک پسا سن سا عالم په انګلیش او دغه سره دغه و بستو نور په د انګلیش کلچر چې کوم دی نو اوبیسلی لکه مطلب زموږ د پاره یو نوې دغه لکه د دې ناسته پاستا یا د دې طریقه کار خلک څنګه کارونه کوي یا څنګه کې نی پاسي یا څنګه دغه نو هغه زموږ د وطن د غینه پای کې ډېر غټ جات فرق ولکه مطلب دغه یو دغه چې دی نو احساس چې کوم دی هغه موږ ته وشو. دا وه چې دلته بجلی نه ځي، دلته کې د ګیس لوډ شیډنګ نه وي، دلته کې چې چرته تلل را تللي لکه مطلب ټرین دی، بسونه دي او ډېر زیات سهولیات و کم چې زموږ په وطن کې نه وو. د کارونو په حواله باندې چیر لکه یو ځای ته کار لتللی په وخت للی په وخت واپس راتللی او نور ټول خپل کارونه چې دي چې څه کول یا په خپل باندې کول دا ټولې خبرې.
اسلام خان تاسو بیرسٹر یې تاسو له دیر راغلی وای کنه چیلنجنګ یو ماحول ستاسو د پاره دا ډیر شاکینګ ځای اوسې تاسو له دیر راځي یو ډایرکټ لندن ته راځي
کله د پېښور نه رالم نو دا د 2020 خبره ده د جون میاشت وه او زه چې ما په دې ملک کې هیڅوک نه پېژاندم نو زه په ایرپورټ کې شوم او ما په ایل ایل بی کې ایډمیشن کړی و د یونیورسټی نیو مو یونیورسټی آف بکینګم نو هغه د لندن نه ډیر بار وه نو د ایرپورټ نه چې زه تلم نو ډیر په تپوسونو لاړم بس مې راونیو بیا د بس نه بعد چې کوم دی یو ځای کې بس کوس کړم بیا مې بیا تپوسونه شروع کړل یونیورسټی ته ما ځان ورساو چې یونیورسټی ته زه لاړم نو هلته خو چیلنجنګ دا خبره وه چې یو خو د انګریزانو ډیر ماحول و او آ ٹائم کے ڈیر زیاد پاکستانی نوم نہ دلتا پاگے کی اور نئے خبر ہے چکم ماتا ڈیر مسئلہ واغ خوراک حلال خوراک بنو چی سمرم ریسٹورنٹ وے اگا بکنگم ٹاؤن یو زیو اگا بالکل تقریباً 100% انگریزانو یو ٹاؤن ہو پاگے کی ریسٹورنٹ چکم وے اگا زیاد انگریزانو وے نو دا خوراک ڈیرا سیریس مسئلہ بنو بیا با منگ دا کول چی منگ با دا کم چی ویجیٹیرین و توائی سبزی والا د دې یو پاکستانی دکان د هغه کې کینونه به ملاوي دا موږ به هغه غستو بیا به روټۍ نه ونو هغه ته به یو ټایم کې پیټا بریډ وایو هغه به ما غستو په هغه به گزاره کوله نو آ ټایم کې ډیر لک داسې ماحول نه نو چې څنګه نن سبا دی نن سبا خو که تاسو لندن ته راشئ نو که ته پاکستانی نو تا ته پاکستان ښکاري او که د افغانستان نو بیا د هر د هر ملک د هر دغه خلک ریسټورنټ خوراکونه اویلیبل دي موبایل نوی نوی راوته او موږ به چې کله پاکستان سم خبرې کولې په بی ټی لائن بم کولې نو هغه کې بداو چې چرته په میاش کې به مې ځل خبرې وکړې یا په میاش کې به مې دوه ځله خبرې وکړې نو موږ ته به پاکستان حالات داسې نه وو چې څنګه اوس نن سبا په انټرنیټ او په فیسبوک او په دې واٹس اپ باندې تاسو کال کوئ بل خبره دا و چې موږ د پاکستان د سکولونو نه راغلي نو دلته چې کوم زموږ لیکچررانو هغه ټول انګریزانو نو دا غیو په جبه پویدل او بیا لکه سړی سره دا تش دغه می یو کنسن د سړی دای چې زبا د امتحانو نوم پاس کوم د سبق د پار راغلم نو ډیره خواري وا او ډیر کم پاکستانیان به مونږ سره ملاویدل دا غین علاوه چې کوم د پاکستان ته به مونږ په کال کې یوزل تلو نو دغه چیلنجنګ وو هغې نه بعد چې کوم دی بیا د 2009 یا د 2002 وروستو خلک راتلل شروع کړلو چې دیو د خپل امیګریشن پالیسیانې نرمې کړې لیبر حکومتو نو هغو خلک دیو ته د کسانو ضرورت و نو په هغې کې بیا ډېر خلک رالو او ډېر پاکستانیان رالو افغانستان کې محالات ټیک نو د افغانستان نه هم ډېر خلک رالو نو بیا دا و چې یو داسې ماحول جوړ شو چې په کم کلي په کم ښار کې به تللی نو تا ته به حلال خوراک هم ملاوېده ډېر خلک
راغلي
دي دا داسې وشو چې کله ټوني بلیر په در کم 2000 کې حکومت واغیست نو هغه حکومت ته کال دوه کې غیو پالیسیان جوړ کړي بیا به داسې 2003 نو وروسته هغه خپل پالیسیان نرم کړي او هغه کې بیا په مختلف لیو خود افغانستان چې کوم حالات ولته نوې نوې ټکور شوه او په هغه کې دلته خلنګ ختمو هغه ته بیا په کې اسالم کې یو امینیسٹی سکیم راغی چې په چام اپلیکیشنز او هوم افیس کې پراته نو ټولو ته د ویزو یو حکومت یو پالیسی راوسته چې د ټولو ته ویزه ورکړي نو هغه خلکو ته ویزه نو پاغه کې ډیر خلک دغه شو بیا د لیبر حکومت یو بل پالیسی جوړ کړل هغه ته هایلی سکل مایګرنت پالیسی ویلا پاغه کې ډیر زیات زمونږ د انډیا پاکستان بنگلاديش د دې نه ډیر زیات خلک رالو نو هغه کمیونټي بیا ورو ورو زیاته شو او داسې یو دغه جوړ شو چې اوس هر کوڅه کې هر دغه کې تاسو ته ریسټورنټ هم ملاویږي تاسو ته جومات هم ملاویږي او هر څه شته دی نو اوس هغه شانتي چیلنجنګ ماحول نه دی.
فاروق خان راتو اسیس تاسو څومره وخت دلته یې او تاسو چې اول راغلي و تاسو ته پاره اول یعنی څه دغه
خدي زما شپږ میاشتې شوې او زه په سکلډ ورکر وې زما نه راغلی هم دلته زه جاب کوم او زه چې کوم علاقې ته راغلی وم نو هغه هم څنګه هغه خبره وکړه هغه د انګریزانو علاقه ده اول خوراک دا مسله وه ما سره فیملی هم راغلی لکه نو مسله نه خو بار ریسټورنټ چې دی نو لکه ما چې بالته وکړو هم په ګوګل ما سره ګاړی نو نو چې چرته وتلی نو آب حلال نه وو که او به نو بیا داسې وو چې لکه اوس نن سبا خو هر ځای کې ریسټورنټ دی خو خوند به نه وو. بیا بل چې دی نو دلته ترانسپورټ لکه زه خو هلته مونږ چې کلي نه چې راغلی وو هلته عدت شوی ګاډی به وایي کې به زور تلو دلته چې وو بیا به بس کې تلله او هغې کې بیا هغه په وخت باندې تله که نه نو د ټایم ډېره پابندي وه او نور بیا کار په لحاظ باندې ماته دومره څه دغه نه وځه چې ما پاکستان کې به ما جواب کوو که نه اول ته به هم کپنی بار وینو هغې کې به هغه عادت په جوړ شوی وو چې میټنګ په وخت باندې او ډېر سیزونه به داسې ما شپږ میاشتې وشوې خو ډېر داسې څه راته نه دي فیل شوي.
تاسو که ووایاست ستاسو دپاره زیب خان څه یعنی تاسو کله راغلي او ستاسو دپاره تر ټولو چیلنجنګ یا اول دغه امپریشن هم څه وو؟
صحیح دی زما 17 ایئرز شو چیلنجز ډېر په هغه ټایم کې زیات دا و چې دلته کمیونټي نه و جوړه شوې لکه پښتنو چې څنګه اوس کمیونټي ده یا داسې نور لکه ایشین دغه دومره نه و څنګه چې اوس دي او امیګریشن هم دومره نه و آسان څومره چې اوس لکه آسان دی که نه. چیلنجز خو د کلچر تبدیلی و پکې کار څه بدل و دلته نور د پاکستان نه یا افغانستان نه پښتانه ملګري چې څوک راځي یوګې ته نو هغو ته مونږ دا وایو چې د ټیکنالوژي سکل زده کړه بیا راشه ځکه چې دلته زیات تر ملګري راشي نو بس هغه دغه یو دوه درې بیسک کارونه چې هغې باندې ریلای کوي او هغه د پاکستان انګلینډ ته راتلو هغه فایده هغه ته میلاو نه شي ځکه چې یو کس راځي دلته خو لایف ښه کول دپاره راځي که نه عدل تم راشي نو په داسې کارونو کې نښتي چې هغه دومره دغه ته نه ورکوي نو ټیکنالوژي ریلیټډ اوس دې کې مونږ هم کار شروع کړی دی لکه فری خلکو ته خایو او چې په ټیکنالوژي کې که سافټویر انجینیر جوړېدل لکه فاروق څنګه راغلی دی که نه سافټویر انجینیر
خبره وکړم لکه ماته اسانه چې وو که نه نو زه چې اوس شاته وګورم نو ماته وو په دې باندې چې ما هلته لکه زه راتلم نو سټوډنټ یې واپس نو خو هغه ما ونه کړو ما زه خواري مې ډېره زیاته وکړه زه چې بیا په سکلډ ورکر باندې رالم نو امیګریشن او ډېر سیزونه آسان دي بیا دلته که ته مثال په تور ځان له ځای نیسې نو هغه بیا ډېر آسان هغه چې ځکه چې ته څنګه رالی نو ستا د ډے ون نه پیرول شروع شو ستا بینک اکاؤنٹ اور ټول سیزونه چی کنه دا ولنه ورځې نو څنګه دې خبره وکړه چې سړی کوشش وکړي لکه یو خو سبق ویلی کنه خو ځان له خبره ده لکه څوک راشي دلته سبق وای بیا ځینې خلک داسې کوي چې هغه دلته صرف دراتلو لپاره په سبق باندې راشي کنه نو دا غینه بیا خداره چې سړی یو هنر زده کی نن سبا پاکستان کې چې سړی غټه کپنه کې کارو کې په ټیکنالوژي کې تاسو دلته کولای شي ځکه چې د پاکستان او د دې ځای هیڅ فرق هم نشته لکه دلته ټیم کې ما کارو کو پاکستان کې ما کړی دی خو فرق ما اوس پوری ما لګم نه لیدل چې دلته رالم نو خاص فرق نشته.
رحیم شاه تاسو دومره وخت تاسو تیر کړی کنه دې ته برا شو چې تاسو اوسې خودلته کنه تاسو په دې ټولنه کې څومره جذب شوی یې څومره انټیګریټ شوی یې لکه تاسو کدا کمپیر کی د خپل اول ورځو سره؟
نو بدیر ټولنه کې خدا سره چې دی دلته چې کم د اوسېدو د ژوند کم د غدي هغه ټول موږ خپل کړی مطلب د دې په قانون باندې پوه شو یو شهر دلته کې په څنګه ژوند تیرې او سبکه سبنکه نو بدیر ټولو هر سبانه موږ ځان پوه کړی او بل دا چې دلته زموږ خپل کمیونټي دومره ډیره زیاته ده چې زموږ ناسته پاسته ټوله د هغوی سره ده نو داسې موږ لکه په انګریزانو کې لکه داغوی سره ناستې پاستې یا داغوی په کلچر کې مونږ نه یو انټیګریټ شوی خو چې کله داغوی سره ناستې پاستې نو پاغه پویګو لکم هغه سره کو لکه نن مونږ د کرکټ میچو نو زمونږ دا ټول دوانه ټیمان چې سمرو دا ټول انګریزانو نو پاغه باندې مونږ پوو لکه داغې سره مونږ ګیم وکړو ور سره لکه مونږ هغې چې څنګه په څه طریقه باندې لکه مطلب هغه الیک سلیک یا څه کوي په هغې هر څه باندې پوه خو زمونږ ناسته پاسه چې کومه ده نو هغه ټوله زموږ په خپلو پښتنو کې ده یا مطلب زمونږ که پښتانه نه بیا پنجابیان دي یا زمونږ نور زمونږ د افغانستان پښتانه دي یا د پاکستان نو ټول هم دغه کې زمونږ ناسته پاسته ده او لکه دغه باندې مونږ چې کوم دی نو دغه.
اسلام خان تاسو دلته په دې ټول کورټ سیستم یعنی دې ټولو کې تاسو یې او تاسو ویلې چې څومره چیلنجونه به تاسو د پاره په دې سیستم کې کار کول که نه ځکه چې دا خو ډېر سکلډ کار دی دا تاسو چې کوم کوئ دا خو بیخي دغه غواړي که نه او بیا سټیټ سیستم او پوره کورټ سیستم دې کې دی ستاسو د پاره ډیره ګرانه وه چې هلته د نه کېدله ستاسو څه تعصب لیدلی ستاسو په مخ کې څه رکاوټ وو که نه و که نه هر څه سموت او په آرامه وشو؟
داسې ده چې زه کله رالم ایز ا سټوډنټ په یونیورسټۍ کې اډمیشن وکړو نو زما بالکل لکه دا په ځان دومره یقین نه و چې زه به د ایل ایل بی ډیګري د دې ځنه وکړم خو هغه هم وشوه ډېره په خواري وشوه هغه وجه دا وه چې د انګریزانو لکه په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل، پاغی پویدل، پا کتابونو پویدل، پا لیکچر پویدل، او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول، دا ډیره زیاته خواري وه. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه، نو هغه یو ډیر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله، نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کوله، ځکه چې هغې دلته پیدا و، د هغې مورنۍ ژبه انګلش وه. زمونږ مسله دا وه چې مونږ انګلش سیکنډ لینګویج و، او په هغې کې همداسې مونږ فلوئنټ خو نه و. ٹھیک دا پاکستان ہاد پورے بمنگ انگریزی لگڑے رہے لکھ دم رم نہ ویلے چت سڑے پکے ڈائریکٹ راشی ایل ایل بی او بارٹلا کی نوکہ نور خلق با دو گھنٹے کار کا ہو منگ با تک گھنٹے کار کا ہو دس سبق پہ لیول بیا زما پہ ذہن کے چر امدانا ہو چیز بد دے قابل شم چیز بدلتا کوالیفیکیشن ہم کم او دیو پہ کورس کے بزا اپیر شم مطلب زبا دی کچرو تا بزما او زبا دا کی سنو دغه کوم زما بالکل چرم پہ ذہن کی یو فیصد امدان اور اگلے چیز خدے پاک بمالا دمرا دغا مدد کی امداد را کی دمرا دغا برا کی چیز بد دیز کوالیفیکیشن امالم او دیز ججانو پا مخی بزا پیش کے گم او کیسونو بمارگیو کوم خواگا دا وقت مطابق دا و چیز سخواری و او سو دواگانے وی دا ٹول مرحلے منگا پاس کرے و بیایو اورز دام رالا چی منگ با دا انگریزانو دا اخپل او دا نورو چیز مسئلے مسائل وی آغا با مدالتون تا وڑے او دا جا جا جانو پا مخی با منگا آرگومنٹ سم کول
تاسو کل دا سی میں سکڑے دے چینا دا سسٹم کی تاسو بیسے تھی وکیل چی سمر محنت کڑی دی آغا سی زی تاسو تا نمیلاوی شی چکم پکار دی زکس تاسو مسلمانی یا پاکستانی یا دا
دا سی خلق پا مخامخ با تاسو تا سوک نوائی چی تاسو رخو منگ تا فیلنگ دای چی یو خو څنګه ما تاسو چې کوم سړی په دې ملک کې پیدا یو د دې ژبه وایي او د دې نو د هغې یو ځان نه ایکسنټ وي یو ځان نه لرننګ پروسیس یې هغه د دې سکولونه وتی کالجونه نه وتی نو مونږ کې به دا و چې لکه په یو ځای کې به انټرویو وه نو ما سره که به نور کسانو نو هغې به اوبیسلي ترجیح ځکه وه چې هغې به خبرې زمانه به تیزې کولی شوې نور د دې سکول سیستم مطلب د سکولونو نه پاس شوي وو د دې د کالجونو نه به سبق ویلی وو خو بیا هم زما په خیال چې دا یو داسې ملک دی چې په دې کې تا تا سره تخواري کې او تا سره ټیلنټ وي یا ته دغه وي نو دا ستا هغه ټیلنټ ځای کوي نو چرته نه چې په یو ځای کې تا ځای کوي نو هغه مغه وشوه مونږ حوصله ونه بیلله او خپل په لاره روانو نو بیا اخره کې داسې وشو چې د عدالتونو کې به کله مونږ پیش کېدو نو ټیک ده کله نه کله به سړی فیل کړه چې یاره دا جج ما صحیح نه اوري خو هغه ډیر کم دی دلته ما اوریدلی چې ججان دې خبرې له ډیر زور نه ورکوي ځکه چې دا لندن یو داسې انټرنیشنل سیټي ده چې په دې کې د هر ایکسنټ والا خلک شته دی د انډین دی کیریبینز دی نایجیریئنز دی افریکنز دی نو دلته دا ایجوکیشن لیول او دا ججانو او د دې خلکو دومره پویه ده چې که ته انګریزي وی او خپل دغه کې ټیکې خپل میسج پاس کولی شي نو هغه لکه په دې خبره باندې تا سره دغه نه کوي چې یاره ستا دا ایکسنټ بدل دی یا دا بدل دی نو زما په خیال چې دا سیستم زم چې ډېر فیر سیستم دی دا اپورچونیټي لکه مونږ لکه اپورچونیټي راکړل نو زما په خیال دا هر کس دا کولی شي چې هغه دلته ځان ایڈجسٹ کولی شي ټیم به لګي خواري به کیږي محنت به کیږي او که هغه کم ایم لري هغه کم خپل یو مقصد لري کم ځان دغه نو هغه حاصلولی شي دا سیستم زما په خیال دا ډیر فیر سیستم دی او دوی جوړ کړی هم دی د پاره دی دوی دا خبرې انکرج کوي چې د دنیا مختلف خلک چې کوم تکړه سکل خلک دی هغه راشي او زموږ په ملک کې کار کوي
تاسو به تعارف وکړئ او بیا تاسو نه زه
جی زما نوم نهار دی او زه د شاه منصور صوابای سره تعلق لرم او په 2002 کې په 2002 کې دلته کې راغلی یو نو ژوند خو مونږ ته آسان میلا او شو دا غو خو بیا هم لکه زمونږ انګلیش نو زده نو ځکه مونږ ته یو مسئله وا او زمونږ خو مثال هغه دا غو لکه دوره ډیر در جاپان تلی خو باقی خو بچ په ملک پینډای ته لاړو نوم گیر چا پیر وکاتل چا پیر بدای پکې کم پاله نو چې دلته رایلو مکه دا غو نو نه دا سارا په انګلیش نه پوهېدو نو دا راته بیا یو غټه مسئله وه خو بهرحال بیا چې دلته کې کله رالو نو هارډ ورکرانو خو څه سکیل میل لکه داسې خاص زمونږ نو زدکه راته یو غټه مسئله وه نو زه لکه دا یو میسج زه هر چا ته ورکوم چې کم خلک هم راځئ نو څه سکیل د هلته نه ځان سره راړئ هغه دې ته د بلډ پریشر ولې نه چک کې دا هغه دې ولې نه کې لکه داسې ډاکټري نه خو یو لږ غوندې دي یو سرټیفیکیټ یې بنده ته میلاو شي چې هغه کس بیا کاربو ته لړ شي هر ځای ته لړ شي نو یو داسې غوندې جاب ورته میلاو شي چې لکه هغه د نورو په نسبت د هغې کار هم لږ اسانی تنخواه هم ښه وي د سوري لاندې باقی چې دا کم خلک دلته کې دي یا په دې نورو ملکونو کې دي نو زمونږ خو دا تجربه وشوه ځکه چې مونږ خو مسافري وکړه ډېر وخت د هغه نه هلته چې کم خلک دی هغه ځان سره سکیل راوړی تعلیم وکړي او دلته چې کم دی نو هغه پیسې بچ کوي ولېږي هلته کې بیا خوري ځکه چې هلته کې د پاکستان مثال هم د هوټل دی هلته کې به تش لکه ته پیسې خوري نور په کې صدقه نشته ته ګټلی نه شه که څه ته لاس کوې نو هغې کې لکه ډېرې کم دغې چانس دي چې تا هغه کاروبار کامیاب کې یاد هغه وکړي یاد حالات خو تاسو ته نن سبا معلوم دي چې سرو
ستاسو یو ویشت کاله اوسو ځکه چې تاسو خپل ډېر عمر چې دی دا ټولو هغه هلته په کلي وطن کې تیر کړی دی تاسو سم له خپل د وطن له یادونو څخه له دردونو ځه له خوبونو ځه له ملګرتیاو ځه له یادونو دا هم هلته کې اوسېږي که نه اوس پوره مو دا هر څه دلته را شفټ کړي دي سره له خوبونو هر څه سره
جی ټوټلي مونږ هلته کې اوسو د هغې وجه دا ده چې زمونږ ته دلته کې هم هغه خپل کلچر هغه خپل چې کم دی نو هغه کلچر ژوند چې کم دی نو هغه مونږ ځان ته را جوړ کړی دی او باقاعده وطن سره په رابطې وکیو د هغه کې یو زمونږ وړه دردېږي چې هلته کې څه مسلې یا څه داسې دغه یي نو مونږ بالکل ژوند تړلی دی او د پښتنو یا چې کومې هلې ځلې دي هغې کیسې اخلو او زوار میدان ته راغونډېږو
فاروق خان تاسو شپږ میاشتې شوي دي که نه نو تاسو څه ګڼئ چې مثال تاسو له یو ځای څخه راوتي یې که نه لکه هغه یو بوټی چې راوباسي بل ځای کې ولګوي نو دغه ستاسو دپاره داسې ځای دی چې تاسو غواړي ټول ژوند تیر کړي که نه تاسو به بېرته تلل غواړي
لکه د څه وخت پورې خو دی ځکه چې زمونږ دلته زمونږ کار ټیکنالوجي دی که نه او دلته هغه ډېره زیاته اسانه ده لکه هره لاره پکې ډېره زیاته اسانه ده پاکستان په نسبت باندې چې کله به زمونږ دلته سسیس په کار شو نو مونږ به دلته د چا سهارا اخیسته په هغه باندې به هم کوو هغه به لږ ګرانه وه نو په دغه حساب سره چې دی نو په عارضي طور باندې خو زه به یم خو آخر لکه د پاکستان کې زمونږ ټول هر سال ته دي کنه او تلل به خامخا نو دلته چې دی نو ما په خیال چې لکه پاسپورټ سړی ته میلاو شي نو بیا د هغې نه پس پاکستان به خامخا او لکه نیم پاکستان او نیم دا ځکه چې کاروبار دلته وي خو ژوند زمونږ هلته دی هغه ځکه چې ما ډېر وخت هلته واړو او ملګري هلته دي چې کم دي او نور دلته زمونږ وروڼه هم هلته دي لکه څه هغوی دلته وخت تیر کړی دی خو اوس هلته دي بیا زمونږ کاروبار هم دی هلته پاکستان کې هم دی که نه نو زه دلته یم خو هغه مې نو د هغې دپاره تله راتللی دي نو دغه خبره ده لکه دلته دا ده چې په کلتور په حساب سره وګورې یا د ملک د حساب سره ته وګورې نو هغه ډېر ښه دی ډېر څه دي خو د پاکستان چې هلته خپله څه چې څنګه دي که نه که ښه دي که بد دي د هغې ځان له خپله مده ده لکه زما شپږ میاشتې وشوې او ما نه منله ما لکه سړی وای انګلینډ دی داسې دی خو ما ته اوس هم لکه هغه یاد شروع ورو که نه لکه زه کله نا کله اکثر چې پاسم نه زویم دا زه هلته را پاسېدم لکه هغه دغه سړی ته راځي که نه نو دغه دغه سیز دی چې دی پسې سړی ځي لکه پاکستان ته ځي نو دغه یو سیز دی
ریمشا تاسو اوس هم په خپل کلي وطن کې اوسې که نه اوس عمر څه را چفټ کړي دي سړه خوبونه جذبات یادونه هر څه که نه اوس هم هلته پاتې
زما خو خپل زیات کوشش دی چې یاره زه دې په خپل وطن کې پاتې شم چې ډېر ریښتیا راته ووایم لاړ شم هلته کې اول یو هفته دوه درې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ملګري او یاران دوستان او خپلوان خو بیا چې کله د چاپیرچل ته وګورم لکه لقامیت ته وګورم او لکه بې انصافۍ ته وګورم او دا غزې غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانۍ ته وګورم او ناستې پاستې ته او د هر څه ته او بل دلته کې ما سلی رښکار تیر کړم لکه ردیز او دا غزې په دې ژوند کړي غټ فرق ته دغه شی بیا ما واپس دلته راوتم بای دلته میرا وری نو ما سوسو پیرې په دې خپل تیرو لستاو کالو کې دا کوشش وکړه زه دې هلته کې لاړ شم او دا ژوند خپل هلته تیر کړم لاړ شم کوشش وکم بیا ناکامه شم واپس دلته بیا راشم او دا غي وژم دا چې دلته کې یو خدای رچ قانون دی د ټولو دپاره یو شان دی اپرچونیټیز دي ټولو دپاره یو شان دي که یو په دې کې دانش یاره دا تور دی دا سپین دی یا دا مالدار دی یا دا غریب دی یا دا د چا زوی دی یا د چا نوسی دی کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اته میاشتې به ما د چا سره کار کړی، خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم، زما ټریول بزنس و، ما سیکیورټی فرم کولاو کړی و، سیکیورټی ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا دولس دیارلس کاله. نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړل، خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ماته را کړیو. خو که دا ما په دغه خپل وطن کې کولی، نو دا اپرچونیټیز هلته ماته شانه را کول. هلته چې لاړ شو بیا را باندې بد لګي چې وګورو چې یاره مطلب یو ځکې زیاتې کېږي، یو ځکې لا قانونیت وي، یو ځکې دغې، نو هغه را باندې بیا ښه نه لګي، بلډ پریشر هم های کېږي، لکه مطلب خفه کېږو.
ستاسو شخصیت دا وخت په دوه سو کې تقسیم دی، یعنی نیم هلته نیم دلته کنه؟ نو دا خو یعنی دننه په وجود کې دننه یو جنگ روان دی.
دا بالکل په وجود کې دننه یو جنگ په دې روان دی چې مونږ په هغه خاوره کې پیدا شو، زمونږ دا جین دا غرونو دی، دا چینو دی، دا خاوره دی، دا وطن دی، دا خلکو سره لکه مطلب زمونږ هلته کې فیملیز دي، زمونږ یاران دوستان دي، زمونږ کلتور دی، دا ټول شیزونه دي. خو بل طرف ته بیا دلته چې کله مونږ ژوند وکړو، دا څلیرش کاله یا دیرش کاله چې څومره دلته مونږ تیر کړل، نو دې په مونږ کې یو ډېر زیات تغیر راوستو. مونږ په دې پوه کړو چې یاره لکه مطلب ژوند به څنګه تیری، انصاف څه ته وایي، ناسته پاسته څنګه وي، د یو چا سره د یو افسر سره میلاویږي، هغه اسره به څنګه میلاویږي، هغه به تا سره څنګه راوږي ساتي، ته به ورسره څنګه ساتې، ته بس هغه نه څه اکسپیکټ کوي، یا بس نه. دا ټولې خبرې نو کدا هلته ته بیا وګورې، نو هغه بیا بالکل اپوزیټ دي، لکه بل شان دي. او هغه شیزونه بل دا چې بیمانی مطلب دلته کې خو پار صحیح خپل یو قیمت لیکلې دی، په هغه باندې ټول هر څه یو پوره خپل کته یو شیخ لی په هغه لیکلي چې دا شی بتاله دا کوي دا به کوي دا به دا به دسي چې ته والی مغه هغه شانې. خو کته په خپل وطن کې دا وګورې، نو تا دلته نه ملاوي. یعنی زه به تا در دی ویم چې د بجلی هغه سوټ چې دی کنه، هغه هم چې ته ورکوي نو به کار نه کوي، هغه وایي لګي بره وړه کوو چې کار وکړي، لګي کته کاس تا راته کنه. نو دا ټول شیزونه چې راغونډ شي، نو دی بیا په دوه دغه کې تقسیم کړي وو چې یو طرف ته خاوره ده زمون جین دا غزی دی، زمون خلک هلته دي، بل طرف ته انسانیت دی، لکه مطلب ناسته پاسته ده، دې شیزونو چې کم دی نو مونږه، حالانکه دلته سب انصاف دی دغه. نو دغه مین خبرې دي چې یاره مونږ یې په دوه دغه کې تقسیم کړي وو.
مننه ریم شاه خان. او اسلام خان، تاسو یعنی دا د دې خبرو په تسلسل کې تاسو هم له دغه سی یو کیفیت څخه تیریږئ چې تاسو هم په دوو دنیاو کې تقسیم یاست، تاسو غواړی چې لاړ شئ، ستاسو خپل څه ده؟
ما سوچ خدا دی چې دا دنیا یو گلوبل ویلیج دی کنه. نو اوس زما چې کوم فیلډ دی، نو په هغه فیلډ کې زه دننه لکه د دې زنم د پاکستان خدمت ما کړی دی او کولی شم. مثال کے طور بانے زتا استو دا ویم چې د خیبر پختونخوا لایف سٹاک پالیسی نو حکومت ماتا اپروچ شو چې ته د خیبر پختونخوا د پارا لایف سٹاک پالیسی جوړه. ما غو د پارا د لایف سٹاک چې کوم په نورې دنیا کې شته ده دغه پالیسی جوړ کړه، ما ور کړه. داسې د انساني حقوقو چې کوم دغه دی لیجسلیشن دی، ما په هغه کې هیلپ کړه ده. نو زما خدا دی چې دلته شیم، نو زه بالکل دلته د دې د قانون دغه دغه مطابق کار کوم. پاکستان ته د برتانیا نه نن سبا تلل دومره ګرانه خبره نه ده، ډیلی فلایټونه دي او کلم د چوټیانو خبره راشي. زما کوشش دی چې زه پاکستان ته لاړ شم، هلته چوټیانې تیرې کړم، هلته مونږ سکول کړی دی، هلته مونږ کالج ویلی دی، هلته مور او پلار دي، خپل خپلوان دي، کلی هم دی، په کلي کې مونږ لوی شوي یو. نو هغه یادونه هم زما بیرته را تازه شي چې زه کله زما کوشش په چوټیانو کې دی چې زه لاړ شم. خو بیا هم هم دا وایم چې هلته هم زه وخت تیر کړم، نو ډېر خوشحاله یم او چې دلته مې هم ډېر خوشحاله یم. هغه بالکل دا وایي. ګوره داسې خبره ده چې مونږ په یو داسې ملک کې اوسیږو چې کوم کې لکه ویسټ ده او مونږ یو د پاکستانیان. نو هغه دا دی چې کله مونږ را پاسو یا په ډیلی کې چې کله پلار سره په ټیلیفون خبرې کوو، ورونو سره کوو، نو زمونږ هم دا خواهش چې مونږ هلته ناست وی کنه، خوریان هم په خوا کې ناست وی، ورونه هم په خوا کې ناست وی، پلار هم په خوا کې ناست وی. نو هغه دغه نه خو یو انسان هم نه راوځي. مطلب دا دی چې په کوم ملک کې ته پیدا شوی، په کوم خاوره کې ته تاثر کې کول او کړلې د بچپن مرګري دي نو مونږ هم بالکل دا خبره ده چې 100% خود دې ځکه نه شو کولای چې یو خو پښتانه یو پاکستانیانو مسلمانانو یو زمونږ ځان یو تور طریقه ده د ژوند د تیرولو د دغه د ماشومانانو د لویولو نو هغه کې بالکل سړی ته دا سوچ راځي بس دا یو خبره ده چې دلته دا سیستم ډیر فیر ده کم حالات پاکستان کې دي معاشي حالات دي نو هغه یو داسې دی چې سړی لک په سوچ کې مجبور کی په دې باندې.
اسلام خان ډیره ډیره مننه او رحیم شاه ستاسو فاروق ستاسو د ټولو ډیره مننه خوشاله
دا مشال ریډیو ده.